kirishni osmonlandik.
السلام علیکم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي ک دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي پوښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی آیا امکان لري چې سوداګري له سیاسته لرې وساتل شي هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې لخپلو درنو میلمنو سره چیړو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی مشر ازرخ حافظي د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو کولای سئ چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ 00420212501 له نیکه مرغه چې میلمانه هم بحث سره یو ځای شوي حافظي صاحب ستړي مشئ سر کې تاسو ته درځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته لای هم خلاصون ته هیلی نخ کاری هیلی ډیر تات دی او دا خبری هم به نتیجه پات رسیدلې په ترکیه کې څه فکر کوي دا څومره زیان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته درنو میلمنو ته همدارنګه استاد محترم همکارانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته دا کار یعنی لاری بندول دا د بینلی اصولو په خلاف کار دی افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري همدارنګه د تیار د کنوانسیون امزا کون که دی او جمن دی چه دلاری همیشه پرانست باید وسطی او اجازه ور نکی چه بندیزون ور تا ایجاد چه حال دا چه دی پخپل دا کار که دا دی افغانستان دی سوداگر و مستالک و موالد و لپاره دی زرر که یم دارنگا دی پاکستان موالدین مستالکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې سړی الفساد شیان لکه میوې لکه تازه میوه لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ اشیا ته او همدارنګه د منځنۍ اشیا له لارې روسیا ته ته دا ټول په تب درېدلې دي او ډېر وراسته شوي یو د بینه تللي دي نو دا ډېر زیان اړوي ټول خواوې ته او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي ځکه چې دا د بینالمللي معیارونو په خلاف کار دی
بله تاسو یادونه وکړه حافظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري دغه غړیتوب کې څه راغلي څه ژمنې لاسلیک شوې دي داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هسکې کی ګالي سوداګري به له سیاست لرې ساتل کیږي او که نه ډېر په دې برخه کې وضاحت نشته
بالکل وضاحت شتون لري وایي چې د نړیوال سوداګری سازمان ازا ژمن دی چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوې برابر کړي او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوارخیز تجارت د وادي سبب وګرځي او په تیار کې هم ویلي دي شاته دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو دا تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتئ او توقفي راځي دمرج راځي او دا مالونه وراسته کیږي دا خو بالکل اجازه نشته د دوالو کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو بیا به همداسې مخته ځو. تلاش صاحب څه فکر کوئ ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغو ته ژمن نه پاتې کیږي او له کبله یې موږ تاسو شاهدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولس ته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده. د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنا ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمه ییزو هیوادونو شانګهای ریکا بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي. هغه هم د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی او سیاستونه سړی پې وضع کولی سي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لارې اوس یوازینی د نظامی لاره غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده. موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې یې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده. فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي. اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي. د پاکستان سره د کاسا زر موضوع همداسې پاتې ده. د پاکستان سره سیپک دغسې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث و تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوی، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامي سیاست ښکار سوی. پخوا هم ښکارو، موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده. ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث شي چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامي سیاستونو نه راووزي او بدلې کړي.
کور ودان سلامت اوسې تلاش سه باوریدونکو، تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه وایي، نو ازادي راډیو ته همدا شیبه زنګ را وهي. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 3 2 1 12 15 0 1. حافظ صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي. 3 4 شمېرو ته هڅه کوو، خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم. څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. دا معنا چې دا لاره به نه خلاصېږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کېږي، مثلا منځنۍ آسیا، دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم. او کاشکې دا د پرسه مغرس احمد زما همکار هم وسل شي وای، ځکه چې د ستونزې چلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري. د دې د نږدې څخه څاري ورته معلوم وای، دا معلومات به راکوله. دا ډېر ښه وای، خو په هر صورت ان شاء الله به وسل شي وروسته. داسې چې پاکستان سره زمونږ پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دي، د تورخم یا سپین بولدک یا غلام خان او دندې پتان، بلکې دا د ترانزیت په خاطر هم د هندوستان لپاره پکارېږي. زموږ صادرات تاسو هم زیاتره په هندوستان کې دي. هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لارې څخه دي ترانزیت. او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ آسیا خواته روان دي، د افغانستان له لارې. دا افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیانونه راوړي دي. او زمونږ مولد اوس زړه نه ښه کوي چې بیا تولید کړي، ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستیج کې یا سردخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو. مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلې، هلته کنسنترې د انار کېدل، کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه، او دا موږ دونو محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کړو. دا معلوم هغه کول، پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول، حتی تر جعفر پورې هم د کنسنترې د انار د افغانستان صادرېدلې. نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیلې لارې، زما اعتقاد دغه دی چې دا جغرافیایي جبر نه شو بدلولی. مثلا دا لنډه لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي، دا د منځنۍ آسیا له لارې ممکن نه ده. او که مجبور شو مجبور چې بیا خپل توریدات لپاره بل فکر وکړو. او زما له نظر دی واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دی واردات دننه په وطن کې تولید دي. او موږ یعنی د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو. اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو. که د چا بهر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي. مثلا که تاسې د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسېږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي. یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته. اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې درېږي. مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبئی کې یو چیرته درېږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته. نو دا ممکن دی اما ګټور نه دی.
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی. ممکن هغه تجهیزات بسته بندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري. مننه حفیظي صاحب. دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټوډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي. تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره به بیا راشو دې ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره.
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم. مننه تاسو خو نقطه ته اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محدودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارۍ چې د په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت رسېږي په همدې اندازه چې د دوست ګاونډي هېواد پاکستان لورې د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفی اغیزه کړی دی. دا نن نه دا پرون نه دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هېوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان یې چې دا سوداګر او پانګوالو ته رسیږي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اته شته ورځ کېږي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټ په مخ باندې شوې ده بیل شکه چې د په میلیون میلیون ډالر چې دوی ته زیان رسېدلی او دغه زیان چې زیاتره چې د افغان سوداګرو ده.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکسه کوي ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفی بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوي نتیجه نه ده ورکړي؟
خاید دغه موجوده کرکیچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کې دله تیر کالونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کاله کاله د ګمرکی تعرفې او همدارنګه نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل او اکثره وخت چې دا دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې دا تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نه و. خو په تاسف سره چې لوی خاصه کومه خوشحالي احساس کړل بلې خاصه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بند شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیې خبرې هم بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو. اوریدونکي هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشي تر شنه اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و ډیر مننه زائد لک بدل کې غاګ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځان دې اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څه غیس کړی دی؟ مهرباني غاګ مرادي قندهار نستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله ځر خپل ځای موقعیت بدل کی؟ ممکن غږ مو سم و او له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی. کله ځر جزئیات را کوي، ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوی د لارو لبندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولای. ځکه
اورم
او مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوی. ښه ښه، کور ودان د تجارت برخه سلامت اوسې. دغه اوریدونکي هڅه کوله چې موږ سره اړیکه وکړي، دوام ورکړي. ما متاسفانه چې تخنیکي ستونزې اجازه نه ورکوي. بل اوریدونکي راخلو د سره خبرې کوو. ستړي مشي تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. وعلیکم السلام. محمد نبی له بغلان. ستړي مشي.
پرکت خدا لار باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره شي، یعنی کې لار ملکونه یعنی تقریبا افغانستان ته خامخا به شي زنه راځي، یعنی موږ ضرورت ته یاد غږ مامن د نو ډیر ملکونه وګوره شي، یو ملک ته بل ملک تجاري مان نه یعنی موږ ته لار خو تلانی سوال د نو سم سره ما نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی تاوان درځي، تر خلک وایي چې پاکستان تاوان ده، کنه تاوان څه نه ګرځي، تاوان اچا خبر وو کې اوس ډوب ده، هغه موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو خپل آینده ژوند څنګه چې موږ به اخر سره کوم کې ګویا نه خپل ملت خاص توجه نه کوي، نو کېدای شي لودي زموږ محترم ملت ته چې هغه نه وایي لکه چې دغه څه سرګیری شو کړی دی، تقریبا چې په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي، نو وګوره دوی ځال لپاره بقا غواړي، بقا په ګنو کوم چې د دې رقم ویلو باندې او د رقم خلې باندې دوی یو څه ترلاسه کوي او یوه ورسیږي، نو په ټوله کې خو دا یو ښه تعامل وسې لاره خوشاله کړی وای، نو ټول تجاران دوه خورن تجاران به خپل چیزونه وړي او خپل ژوند ته تقریبا خرابېدل بنه، نو موږ ولې د تیاز رومیانو دا شان رسنوي کې واقع شي تیر ځان لیدلې د تجارانو، نو په دې په وګوره چې د سترګې په کړي دي بس اوس دا چا په اصلاح خريدي چې ورنه لار نه فچکو، نو دا یو تاوان د تر په تاوان ده، نو فکر نہ کوم لودین صاحب سے دلا رکھو چھ کی پاس آنا بنے نو دی خود یو خود من گتا چھ کنال بن دی تدی اور کی یو تو ہن سر من گرابتا پیدا کر دی مشکل دی تا تنگ نظر کی نو بدر اپ دی گرا شگا ذاکرم اگتا ور سے دین تقریبا نتیجہ ور نکلا دی بو خاص بانی واڑی لودین صاحب اپنا نظر
بله محمد نبی اور رضی او پختنه کوم احمدی صاحب دلتا په بغلان کې چې تاسو زی خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوال احساسیږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نوتن صاحب یو خدای پیاز وقت پاکستان کې د چکسې ویني رومیان تقریبا موږ راشي ان افغانستان د زیاتره د ورته لوګر له خدمت منطقونه وتل نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه له چکسې ویني نو نس محترم از په دې چې زونه چکسې ویني نو د خاص اثر نه کوي خو ما مقصد هغه شته چې دوی توان سي نه ګرځي نه پیغام څنګه ایلت وي نو نه باندې چې زونه فرښتیا وړو کې په سپار را دوی نس په 500 روپۍ چکسې ویني کوم بیا هم دا خوشبختي ده چې دا سې نورمال کول را ازبکستان او قزاقستان وړ راځي
احمدی صاحب ہم رکھ لو بے تراز پہلے میل منو تھا استڑی مشی ترشنا آسمان لاندی پور گرام اور پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي
ډېر مننه ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پختون صاحب ستړي مشي باید له ډېر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړ اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه ملمنه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
نظر او خپل نظر به دا شیرازی علی رحمه په دا یو شعر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به ما دود میرسه نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر رسنیو کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچیر اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهانی سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط شکری هم یې تقریبا پاکستان روانه دا 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 کار اخی فکر کی حکومت رقم کدا چې موږ د جهان سره رابطه درلودې ان شاء الله تعالی د پس رابطه هم کیږي بدیل لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیل لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټه نو جین صاحب دا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچاره ګان په عذاب دی هغه هم دای در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني او پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نو څو کې پروا نه کوي که د ملت نو څو کې پروا نه کوي که د ملت ګدایي مو چې پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیدی رمننه له نظر مو ډیر مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړی وزه غواړم تاسو له آدرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پښتنه د چدا دی یو میاشتو سوالاري باندې دی د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه وګدي دی یو څه قیمت تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کدان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي. ولې فصل تغیر کړای؟ کوم فصل کې موږ واقعي چې د حاکم او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مو د ګواښ سره مخامخ دي؟ 15 فاکتور یا 15 اقلام چې زیات حجم لري. زه بیانوم، خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي. یو، مڼه. دویم، انار. دریم، کچالو. څلورم، پیاز. او پنځم، د افغانستان انجیر. دا 15 اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي، او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده. اما د وچ د ترکاری، د وچ میوه او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده، او په د 15 فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی. په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو، او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی. خصوصي سکتور کې راپورته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرحې او تفاهم دی قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده. د دې نرمښ نه په استفادې سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دي د خصوصي سکتور او د حکومت وسی. د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي، ټیکس او مالیات دي د دې سخت ورځو د پاره لکه وس چې راغلي دي، او د موش ځینې اقلام سمر ته رسیدلي چې باید وار صادر سي. لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي. دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي، یعنی رقابت به وکولی شي، خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به یې کم وي. راځئ دا کارګو فعاله کړو، عملا سهم کې واخلو، مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي، حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وضع شي. له یوې خوا به موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا وروسته مطلقا راووزو. دویم، هیڅ نوه تمه بم دې څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم، دا سیاست خو موږ تاسې دا 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا یې وینو چې د موږ حاصلات د هرې برخې که د زراعت په سکتور کې ده، که د ساختمان په سکتور کې ده، که د انرژي په سکتور کې ده، که د معدن په سکتور کې ده، که د ډبرو په سکتور کې ده، که د منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزمودره آزمودن وایي خطاست. 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده، او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو، د یو کال دپاره، د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي. اما د 15 کالو د پاره د 15 کالو د پاره د 25 کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلي جو قرارداد ته ورداخلي جو بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به ان شاء الله تعالی ټول باسو جهانی بازارونو ته بلاره پیدا کوو په نړیوالو باندې به ځان پیژنو بسته بندی او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاسته سلامات وسې حافظي صاحب، تاسو څومره له دې محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه له نورو هیوادونو سره له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارز وکړل چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري او بیا خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو چې خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې مونږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1950 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دی چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید په وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید مونږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر حاصل لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای خصوصا تور د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ مونږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري، یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه. پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده. په دې خاطر باندې دا سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي او دا دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي. اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې دلیدلی دي. نو دا باید بدل مومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو طاق له لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه مونږ د صادراتو لپاره 1400 هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زمونږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد یو طاق تجارت مني. دا هغه موضوعیتونه چې دولت لري خو طاق تجارت نه لري. نو موږ د دغه لیارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لیارې او انټرنیشنل چمبر له لیارې.
بله حافظي صاحب، اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی، نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو په ټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته؟ فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي؟ بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکوي؟
ما په اعتبار او بې اعتباري باندې خبرې ونه کړلې. ما دا وویل چې واقعیت څه دي. واقعیت دغه دی چې لنډه لاره د افغانستان تر هندوستانه پورې همدغه د واګې لاره ده، زر 1100 کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده. په دې خاطر باندې یعنې دا 15 چنده زیات دي جواهر پر دغه باندې چې هندوستان ته شیان واسطو همدغسې دي. یو بیا په عرنوي توګه ډېر شیانو ته د پاکستاني مستحلکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري. زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مالبار شي، په هماغه ورځ کابل مارکیټ ته رسېږي. یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسي په عین ورځ کې. نو دلته بیا کولستریج ته ضرورت نشته دی، ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی. زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږ کمیږي. نو دا چې حکومت د پاکستان د تللو پاله خو نه وي، خلک شته دی، هېوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راځي او ځي. دا خو حتمي نه دی چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي. دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي. په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده، پاکستان نشي کولی چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ورباندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلارو باندې نور هم تم شو. تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره ترلاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې ترجیح
نور انتراس شته دي، اما هغه ګران دي، یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمته پریوزي او هغه د رقابت او سیالۍ له وړتیا نه ولويږي. راځي همدې حلارو باندې
یو زیر درکم خان. او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس ښاغلی سیدکریم خان هاشمي او د دې مرستیالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرښې د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې. او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولی یا پیاز په الوتکې واستوو، اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، یا هنګ یا شیرین بویه پودر، دا کولی شي چې د هوا له لیارې هندوستان ته واستوو، ځکه چې د کابل څخه تر امرتسره پورې څلوېښت دقیقې او هوایی لاره ده. او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي. او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو. او ښاغلی زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي، هغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکوو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو.
نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته، یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که د دوی دغه محصولات او تولیدات د هوا له لارې هندوستان ته یا مثلا د سیمې بلې یو هېواد ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدای شي، یعنې ډېر نه،
او بېر شکه چې محدوده کچه به، ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډېره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب شاید ډېره کمه برخه. ډاکټر
صاحب مختص وفرمایل یعنې تقریبا شاوخوا 15,000 ګاډي او دا ترکونه هلته تر د ترخم تر شا ورالی دي. او دا خو په لس کاله کې هم هوایی کارګونش کولای دی
هم دا خبره ده او فقط محدود شمیر او ابتدایی او ممکن سمبولیک اقدامات یا مستاسو پټکو
نه ګرام قیمت شیا نه سولې شو مثلا پسته چې دی لس زره ډالر مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه شو کولای په ځانګړي توګه ځکه دوی قیمت دومره نه لري چې مثلا یوالو تک دي ورته کارګو کې ځانګړي شي کور ودان سلامات او سي ډاکټر سي مخلص استاذ په نظر حل لارې څه کېدل شي څه وشي چې د ښاغلي حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په پخو ودرېږي استاذ په نظر حل لارې څه کېدل شي کچرته خدای مکړه همدغه لارې همداسې باندې پاتې کیږي
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو کلونو د دغه س ستونزو او د دغه س تاوانونو قار شو دا ظلم لکه چې تاسو په اول کم ویله مونږ هم لاس پکاریو مونږ چې دواړه حکومتونه د دواړو لور د خصوصي سکتور غاګ او واسطه بي لا به کو نه ویله مونږ په ننګرهار کې دیو نامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف د هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارله تر څو چې دوی هم پکار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او ده که یو نامه ده یون ډی پی ده د ټولو ادارو سره اوس مونږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هېواد د وچې څخه استفاده وکړي ځکه مونږ بهر ته لاره نه لرو نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هوا چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزې حل نکړي او دا دوام پیدا کړي نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي ځکه تجاران مال بند په خو خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بینک ګارانټي اخستې ده د دوی د پیسو سرکل د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورستر بلې کمیږي نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې وي باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب ویل په دغه شرایطو کې ډېر ناممکن ده ځکه زمونږ په کرور کرور ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده بینک ګارنټي پروت ده او د دې ترڅنګ نور لارو باندې مونږ کار کوو دا موږ لپاره قیمت پریوزی خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې یو زر پنځه سوه ډالر چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري نو د حل لپاره اجالتن مونږ تر اوسه انتظار کوله چې کچیر د استانبول په غونډه کې فیصله وشو دغه لار خلاص شي او غیر د څخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لارې د وزارت خارجه لارې د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګ د یو نامه دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته پکتو موجوده امکانات ته پکتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهم دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتوره
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي اول لړن مهاله پلان هغه پلان چې د خبرو لاري کدي خصوصي سکتور ده کدي تجارت وزارت ده کدي اقتصاد وزارت ده او کدي ګډ کمیسون خبري دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډه کمیټه او کمیسون ده کدي دوه ترمنځ خبري دي لړن مهاله باس یا پلان دا غدا چې باید دا دسګاوی او دا مهوري په کار واچول سي ترڅو دې مازلې ته یو لار عمومي منځ محاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پا پاکستان وارد کړي تر څو که د حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کېږي عام خلک دې په دې کې نه ځورول کېږي ولې د عامو خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډېر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا یې دومه خبر. او دریمه موضوع که چېرته مطلقا له دې موضوع نه سرغړونه کېږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډیو نورو هیوادونو ته که د ترانزیت له لارې کېږي زمینی او که د هوایي کارګو له لارې نه کېږي اقلام باید کیفیت قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په اوسني شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي ځکه په ظاهره خو څو پلاوي د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل چابهار ته ولاړل فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدي اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ یې کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی سو د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي پانګه یې مسوونه ده سبسایډي هم ورکوي او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي اداري فساد هم راصفر کړی ده سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو 1200 فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کېږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکي او تخصصي شبه وي. تخصصي په دا معنی که چېرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکته بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړه په زراعت ډیر غټ باس ده که د زراعت په هنګ کې کار کوي بل دی په زعفرانو کې کار وکړه که زعفرانو کې کار کوي بل دی په انارو کې کار وکړه که بل انارو کې کار کوي یو دی په مڼو کې کار وکړه. یعنی دا حتی دا هم روانه ده خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکي سي تر څو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانې یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هیله کور مو ودان درنو ملمنو یو ځل بیا د کو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرق شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورېده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله. Thank you.
باران له دروازه کوم پختنا باران دې نظر زم جننا باران دې دروازے کو پختنا باران دے نگر سمجھنا باران دے نگر سمجھنا باران دے کوم پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے
څنګه په تور ما پام کې راغلی تاله منا باران دے ذرا ذرا جننا باران دے ذرا ذرا جننا باران دے
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نا مرد لگا فورا وسا دکھالا نا باران دے نا کرزم دن نا باران دے دروازے کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے نظر زم جننا باران دے
دروازے
کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے ګرځم دننه